جشوی السلام علیکم د مازیګر تر وو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ساسو هرکلی کوو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ قمندان مختار بالمختار په هوایی حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سر ټکی. اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیسي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملي اقدامات وشي. ابراهیمی ویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو دا حق باید لاسته راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر وویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید دیرس یا شپېته ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ور غلیدی. او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسي جرګې نن د خانیتو د منې د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سیګریټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سیګریټو مالیه سمه ټوله شي، د سیګریټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات اوایت ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دي چې د سګریټو د مالی لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یوه جګپوړي چارواکي او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پر شمنې اندېښنې ښکاره کړې. یوه جګپوړي ایراني چارواکي یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیعه حوثیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوثیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوثي او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځي مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحدو ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید د شنبه په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بل مختار وژل شوی او کنه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وویل بل مختار او نور سخت دریزی د اجدبی د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس تن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتلژه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبه په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور ویشت تنه لا هم بې درکه دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بېرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالره زیان اړولی دی.
مقاله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو هغه باید افغانستان کې وي، که افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
د ولسی جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږه دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړې. د په داسې حال کې ده چې د ترکیې اناتولي خبری آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځان ته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څیړونکي وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخ ته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې. اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي آژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي آژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د آژانس د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تېره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځان ته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري، او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره شریکه کړه. هغه لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، او له همدې امله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومته غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي، او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونشي، او افغان حکومت ترجیح داده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون له مخې د سرطان په میاشت کې د ولسي جرګې کاري دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسي جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې موظف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرگه مطابق با قانون اساسی افغانستان.
د ولسی جرگه د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق ده. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي د خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه بشت.
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کوي. اخوه د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وایي چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نروښانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخی ویل چې وکیلان باید په خپله د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څوک نه مشروع بولي هغه د جواز نه سي دلته کښېني. د خدای په خاطر د نن د استفا او کور دلاتي څوک چې مشروع بولي د خپلو خلکو د حقوقو دفاع دی وکړي په پارلمان کې نه کښېني، خو مامور ځان نه سي جوړولی د خلکو نماینده او د وکیل په صفت دلته کښېنو.
د ولسی جرګې اکثر غړي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د روزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
دې د دوو وکیلانو انتقام باید د ولس د کور څخه وانخلي. حکومت ناغېړي کړې ده، پر وخت انتخابات نه دي کړي. دا ګناه د ولسي جرګې نه ده. ولسي جرګه قانوني د بلې ولسي جرګې تر راتګ پورې دا د ولس کور چپاولګرانو ته او د پردو دس نشاندو ته نه شي پرېښوی.
که څه هم د قانون له مخې نوي وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسي جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدر اعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت ولسوالۍ وبخی اړوند د ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عامه لارې د افغان ځواکونو لخوا تړل شوي او دوی له دې پلوه خورا زیاتې ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي داسې هلته بد امنیتي شو او څه کسان دا ویګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه د حکومت چې دنه ګاډي بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نو نه ستر وات پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانا ورسره او نور ماشمان او نور مریضان په دې لامل وات پورې څومره چې بر کړي دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روزه هم را ورسیدا او د سرک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لا اخلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو وی ویل چې سرک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او ویګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سرک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سرک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په کندز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمه ایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د اړتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومته د دې خپلو غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندز کې د کندز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره سوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل سول. څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمه ییزې پراختیا او د ښه حکومتداري په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګه له مرکزی حکومت څخه به یې د عملي کېدو غوښتنه کوي. د کندز والی محمد عمر ساپی وویل چې د جګړې زاویې تغییر کړی او دا مهال جګړه له جنوب څخه شمال ته راوښتې ده او بهرني جنګیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت ته وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید دغه غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملي کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړي، ځکه ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. په ولسي جرګې کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمه عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امنې سیمې نامنې کړي دي. خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړې ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له څوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای سو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختیو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس واخلئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد سو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمرخیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کابله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شی باز مونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له و د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له وو، د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د ماخام تر وو ازادي رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې، خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اژانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیول سوی پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نشودل په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایت ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ تروریستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅه کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. اسمت څاروان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د دغه ریاست ویاند وایي له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځ مختار بالمختار په نښه کړی دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تی بی سی کې د سیل په وجه د لشتل لژ ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړ پوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملی پیل لپاره د وتړون له مخې د اروپا د پانګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغې پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 30 څخه تر 2 میلیونو ډالرو ترانزیتي مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان، یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمله شي، او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره ګټوره ده، او د افغانستان پر اقتصاد به ډېرې مثبتې اغیزې ولري.
د کاسا 1000 پروژې پر اساس به د تاجکستان او قرغیزستان اضافه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ولېږدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزې ودې په هدف د افغانستان له طریقه د وریښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونی د امریکو سلاکار یونس نګه ازادي راډیو ته وویل د یادو موضوعاتو په اړه به د روانې میاشتې له 14 پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړه شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی اساس او دولتي چارواکي هم ګډون کوي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسؤلان وایي سکل بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل په بهرنی بازارونو کې د قرقل پوستکي د بیې کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سکل شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوي دي. دی وایي د قرقل پوستکو د صادراتو له درکه هر کال هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه ډالر عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ.
مرزیا احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واورئ.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغو ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه علي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود تپان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست په بحث کې. رئیس لتابه پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځي. لکه څنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضی مشکلات موجود چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضی سلیقوي مشکلات او بعضی اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسی. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر 600 زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي،
یعنی اطراف کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین ډیرو مشکلات سره مخ دي. چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، کورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونې د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راتوي د دې دارالمعلمین نسکوم انجونی پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راتوي.
دلته پکتیا بو دارالمعلمین کې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته ځینې ستلې د لیسون سکل راځي، نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف درمالمین ووایي او پانتونو ته ډېره زمینه نه ورته مسایده یا نه غواړي چې کورنۍ د پانتونو ته امتحان دپاره ولیږي. نو نسبت ذکرو محصلینو نه اوناس ډېر استعداد لري، ډېر قابل دي. موږ خو تدریس کوو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکرو نه د اوناسو زیات ده. چې کله فارغېږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغېدي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې جنه فارغو، اکثریت په کور کېني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلاتو د امنیتي دوی نشي کولی چې ولسوالۍ ته ولاړ شي. خو مرکز کې موږ خپله د اوناسو ډېرې کمې لیسې لرو چې هغلته تقریبا استادان یې پوره دي. خو دا نوي کومې محصلین چې موږ فارغوو د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنی کویم ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه نجونې چې در معلومین څخه فارغ شوي هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولي وظیفه نه ده ورته پیدا شوي. د هغوی په اړه تاسو څه معلومات دي؟
هغه هم دا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي. ځکه چې نور جکې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم جکې دوی فارغ شوي دي، هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ده ډېره محدوده ده. یعنی یوه لیسه یا دوه لیسې وي عموما. دوی چې د درمالمینه فارغېږي، د معلم په صفته فارغېږي. دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي، چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم، د یوې میاشتې چې په دا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو. نو زه ډېر تېر متاثره شوم. ما ورته وویل چې خیر، که ته چیرته غواړي نورو موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي. دوی چې هو بالکل یې کومه کار، ځکه چې زه د کور کار هم کوم او په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې را وړم.
مننه. فردي تاسې راته وایي چې دغه ستونزې چې استادان یې یادوي یا رئیس د درمالمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسې نه پخوان نجونې چې درمالمین څخه فارغې شوي یا تاسې اوس فارغې کوي، څومره یې ویني یا څومره درک کوي؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنهغوته د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو. بیا هم استاذي موږ ته وویل چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات، ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار رانه شو کړلی. نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. همغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وای چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي. باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی همغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوری په شکل موږ ته وکتل، چې موږ هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار. خو دوی موږ ته ډېر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسې ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدی کېږي؟ غږ اورېدو مرجع نه لري؟
نه، هېڅ کله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کړو بیا هم نه اورېدل کېږي. دولتي چارواکي دي کله چې یوه ورې هم غوږ نه کاڼه کوي، نو څه فایده؟
مننه. نسرین مسعودی، تاسو به هم ځینې ستونزې اورېدلې دي خپل خورلنو نه، یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوي؟
مشکلات امنیتي، مشکلات اقتصادي، مشکلات اجتماعي، مشکلات رسم رواج کې د مرکز د مراتب بکچه بسیار زیاد است. ما نمیتونیم حداقل به درمین به ایمان اجازه نداریم. بعض بزور یعنی بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند، باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم، در رفتن شرم است. خب رسم رواج پکتیا دیگه ایجاد میکنه که ما در درمین نباید بیایم. و ما با بسیار مشکلات اجازه میگیریم، بدر خود قانع میکنیم. خب بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از اینجا فارغ شویم با ما کار مساعد نمیشه، یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم. وقتی که یک مریض که بعد دکتر داده میشه، وقتی که مریض رو میکنیم از اون میرم فارغ شویم، باید ما شما علی باید بلند بره، خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره. خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن. وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ما شما 6000 است، هیچ تغییر دامرش نمیاد. باز دولت خودمی تقاضا داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجه خدا کنند، باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما شنیده شد.
به ازادی رادیو دزبان پیکر خبرانه درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار نظمی نسازهی پاره در بحث گردنوال مدی در پکتیا لی دار المعلمین رئیس آتام آمد کانه، در پکتیا لی دار المعلمین در سوار لسم طولگیز در که اون که پریده حبیبی، در علی در المعلمین یو بل از در که اون که نسرین مسعودی او د همدی در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خرغ لاست وایم. رئیس قانه تاسو راته وای سی ستونز خو مو اورې دي د ستونز مونږ لیدلې دي په پکتیا کې د ستونز ستا سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلاتو انجونی در المعلمین ترازی خونځیو ترازی او لاغه ورسته دوی برته زده کړې بشپړې کی یا نیم زده کړې سره ورسی بیا کورو ته ځي، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، لاملونه یې څه دي؟
مننه کوم. بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانو، دلته د دولت مکلفیت ته د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ته ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جنډر په نامه، دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي. ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې، د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته، ترزیق نباتات په برخه کې سته، د کشاورزي په برخه کې سته، مختلفو برخو کې بستونه موجود دي. که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنت نه فارغېږي، ډېر مؤثریت لري، ډېر مفید تمامېدلی سي، او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي. هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي، دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري. دا یوه مسله. دومه مسله، د ساعتامي په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په د اوناسو ته البته زمینه سازي وسي. زه د مثال په ډول درته وایم، هغه تعداد خوندې چې د ولسوالۍ نه مراجعه کوي، دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي. که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنت فارغینو ته اوناسو ته، او دوی ته لند مهاله کورسونه دایر سی، لند مهاله په ظرف درې میاشتو کې دوه میاشتو کې، یعنی دا خپل یو زمينه سازي ده دوی ته، او دوی د نرس په صفات په صحت امي کې په دنده وګمارل سي، هم کاریابي سو، هم انکشاف متوازن، او هم جندر مراد. او کچيري په هر څه سترګي سره پټو دا هم مناسب نه ده. بل مثال دی د ولایت مقام درکو، د ولایت مقام ته خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی، دوی حتی مگه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې دا یو خه محرر وی. دا په داس حال کې چې دی ادبیاتو دی دپارتمنت داس فارغین موږ لرو چې دوی املا، انشاء، برخورد، سویه، سلیقه، رواني حالت کاملا منظم وی. دوی کولای شي چې یو خه دی ایس ای او دی ثبت احوال نفوس مامورین ووسی. دا یو زمينه سازي ده. او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی، هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وی، هم با زمینه سازی سوی وی. انجونو تا تاسی په ټول ولایت کې وګوري، په هر ادارې ته چې تاسی ورځي ټول ادارات ټول بستونه ذکرونی ولې دي.
دا خو چار ریاست کې نارینه دي خزو په نسبت زیات دي.
بله هم مثال دا تاسی زوندای مثال راکړ. دا په داسې حال کې چې د خزو چارو ریاست په نوم یادېږي، په هغه کې نارینه باید څوک یې وروره، دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګه په فواید امیک درکو بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت امیک په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهایا کېدلی شي. ګوري په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ نه خزینه مامور نه لرو، هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي. دوی به خپل
تاسو وبخې د پانتون مثال مرک په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمند سي دغه نارینه ده،
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي. ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي، ولی خپل خور ته اجازه ورکي چې دیوناری نه را تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغه په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د مګر د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمينه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي اوناس بخښه ده. نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي، تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
مننه ریسب کور مودن شهاب صاحب، د ریسب خبر سره څومره موافق یاستې؟
مننه کوم طفان صاحب، رئیس صاحب خبر سل فصل زما موافق هم سره، او رښتیام د ستونزې ویسه د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې. کچیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم سم کم دي وناسو په مکاتبو کې الیسو کې کوم نارینه استادان دي، هغه په جای دي همدارې در معلمین نه کوم فارغې شوی معلمان دي چې خو استعداد لري، او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې، چې مثلا موږ دلته ساينس کې فزیک، کیمیا، ریاضی او بیولوژي څنګه دي، چې دنه په قدر کې فارغېږي موږ نه. چې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو وناسه فارغ شوی و به پانتون ته لاره پیدا کړه، او اوس راغلی ده موږ سره همدلته همکاره ده، استاد ده، او جنکیانې لا ښه زده کړه تېر کوی سي. نو که چیرې غواړي چې د تعلیمي سطح لوړه شي په پکتیا کې، نو ښځینه ته دې باید هماغه ښځینه استادانې مقررې شي تر څو ښه زده کړه وکړي.
مننه. تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلی سوس د عالم خزان په لیسه کې څو ورځې وړاندې موږ پوښتنه وکړه، 12 استادانې کمی دي، او دا استادانې غیر حاضر دي، دوی په خپل وخت حاضر نه ورکوي، ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي. نو موږ به بیا هم د خوند لور ته راوګرځو. فریدی تاسو وایي دغه ستونزې تاسو مخکې یادې کړې، او رئیس هم ستونزې یادې کړې، شاب استاد هم یادې کړې، نورې داسې کومې لویې ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي نجونو په وړاندې؟
دی وناسو نور ستونزې دا دي کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي، هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، معنوي امتیازات، ځکه هغوی کولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي. مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې، او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي، تر څو کولی شي وناس ته به هم هغه څخه ډېر ښه فائده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ در معلمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغه شوې ده، خو اوس لیسانس ده، چې کولی شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي، په داسې سره که اوسېږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز واوسي، تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار دفاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېر ښه د وناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي، تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسېږي، ځکه تنها نه شي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې ذکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چکل دوی زی ریاست کی کوم مشکل ولری پر راحتی ډول سره هغه خپل مشکلات وړاندې کی تر سو د اسلام له نظر دی دو د ورسم له نظر کوم مشکل هغه ته ایجاد نسی دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کی ځکه چې مونږ ډیر زیات چار دفعه سیلرو دواز دفعه سیلرو چې متاسفانه دوی یوازې هغه ته د استاذي بوست ورکې نور داس یو څنور ورکې تر سو هغه په لوړو کار وکړي.
مننه نسرین نظر شما.
تشکر. نظر ما ایست که باید دولت دبوره می فساد اداری زیاد توجه کنند به خاطر که دپنتون وقتی که شاگرد امتحان میتن یا مسئولین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن اونا زیادتر کمبیا بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمانند اگر چه لیاقت زیاد هم دارن. وزارت فقط خواهش ما میست که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداری پاک کنه و نزکنه و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنن تا ما بتوانیم بدون اینکه ما پنزه تعلیم تربیت را بخونیم پنزه طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم کمک کنیم.
مننه. خوشحال سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغو زده کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کانه د پکتیا لیدر المعلمین د څر لسم ټولګي زده کوونکو فريده حبيبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم خره غلاس پم پورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غختنو پاړه حلاري پختم په سر کې هم د قانې سه تمای په اختیار کې ورکم سی په لندو یو په یو ټوله غختنه را سره متره کې او حلاري را ته وای سی څنګه کېدلې سی د غستونزې په پکتیا کې واره
د دې لپاره چې وناسو ته مګه تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی وي او دوی په دې وتوانی کې چې د خپل شته ستونزو د پاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید او شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې تفاهم وکړي چې فارغینو خواند ته زمينه سازي وکړي که په ریاست عمر زنان کې وي که په ریاست معرف کې وي که په نور ریاستو کې وي. دا دوما مسله. دریمه مسله که چیرې زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانی پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ ترک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایئ سي که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سي او وسنه سر له وسه کار ونسي د ستونزې یا دغه دودیز مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونسي کولی په اداراتو کې کار وکړي.
کاملا زه وایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خوندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کني خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیا والو پورې تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سببي وګرځي.
او مننه شاب سب تاسو لند حل لار راته وای.
مننه کومه لند لار به همداوی ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټولي اداري سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې سي دي نوې کال یا د نوې دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په وو کې باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
او مننه فريدي تاسو سره حلاره صدا دي خپل ستونزو پاره سي ک دولتي چارواکي تاسو غاوري او اقدام
حلاره بدغه وچ کله دولتي چارواکي منګه आवाज واوري هغه سره باید امغه حلاره باید خپل وټه کې من سرهشته دي منګه کولای شي چې د ذکر سره او ګپوګه کار وکړو خو چیري دوی مکتا منګه خپل حق غواړو او دوی باید راکي ځکه حق غوښتل کیږي او منګي هم غواړو کولای شي چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کاڼه نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي وناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور پوهنځي ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت ساده ما را بشنوند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارمین و دیگر مسئولین دیگر بعضی ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تحصیلات خواهد با صورت بالا ببرند یعنی تحصیلات خواهد بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کنه که ما تحصیلات خواهد بیشتر و بیشتر بیشتر کده بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شه.
مننه لتاس ټولو ښاغلیو او غلیو څخه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه هم مننه.
ازادي راډیو لوونه تر وو